د مشاله دی پرونه کې د خپل قربای سلام مند خبر نو وړاند بشو غواخ او تخنیکی همکار ساتلی سلامونه ومني وښوي 12 بجې په دې غړي کې به تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکو په شرنی ضلع کې په زنده دلګي دی ور پاړه چې لا هم نن روان نن هم روان دي نن بلیږي دغه راز د قبایلی سیمو د نورو ستونزو په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو او تر هڅه مخکې له بشر خبرونه وو.
تحریک انصاف ادا کې چې اسلام آباد ته تر سبانی لانګ مارچ مخکې غړي نیول کېږي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان دوه نور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ملګرو ملتونو پر طالبانو د ټول شموله حکومت رامنځته کولو غږ کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ادعا کوي چې پولیس د دوی پر کورونو چاپی وهلی دي. په دوی کې د اقتصاد پخوانی وزیر حماد اظهر د مې په درشتمه په انټرنیټ خبره کړې و ویډیو کې ویلي چې د پنجاب پولیسو د هغه او پی ټی آی ځینو نورو سیاستوالو کورونو ته داغوی د نیول لپاره ورغلي وو خو دوی په کور کې نه وو. د پنجاب پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد د مې په 15مه اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د مې په درشتمه د تحریک انصاف ویان فواد چودري په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت د دوی د لاریون ودرولو لپاره د 200 کسانو د نیولو پلان لري. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې استعفا ورکړي. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د امنیت لپاره یې 2000 پولیس سرتیري ورغوښتي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یو چیک پوسټ شوي برید کې دوه ملیشا سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې د مې درشتمه باندې یوه خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې ویل شوي چې دا ځوانان په میرلي کې په نښه شوي او وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې حمله په داسې حال کې روان دي چې د مې په 14مه د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د مې تر 13مه پورې ډزبندي شوې ده. فاټا قومي جرګې د مې په 13مه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې د دې اوربند د غزولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا اسمبلی د نرخزیانو د خوندیتوب او مالی ملاتړ لپاره د قانون جوړونې په خاطر یو بل منظور کړی دی. دا بل د مې په 13مه په صوبې اسمبلی کې د حکومتي غړو لخوا وړاندې شوی. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم چې د بل په تیرولو کې حکومت سره مرسته کړې د مې په 13مه مشال رډي ته وویل چې دا ډېر مهم دی.
تربیت هم د کې شامل دي او ورسره دا چې دا انیشل فاندینګ دي چې کوم 100 میلیون دي او دا فاند اوپن دي د نور حکومتي او غیر ملکی گرانټس لپاره موږ دا امید لرو چې د دینه بعد خواجه سراو چې کوم د فلاو بهبود لار ده هغه په خیبر پختونخوا کې کولا شي.
د صوبې اسمبلی د محلویش لمخې به دا بل وروسته د قانون کېدو لپاره رای اچولو ته وړاندې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملي جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام فی غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د شیرانی ځنګلونو د اور مړکولو لپاره دي نورا کوتاهی نه کوي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د مې په 13مه په صوبایي او وفاقي حکومت تنقید وکړ چې له 15 ورځو راهیسې لګېدلې اور د وژلو لپاره خاص اقدامات نه دي کړي. د جمعیت علما اسلام فی مولانا محمد انور هم پر حکومت غږ وکړ چې د دې اور وژلو لپاره دې بیړني ګامونه والي. د بلوچستان چارواکو د مې په 13مه مشال رډیو ته ویل چې د هلیکاپټرو له لارې د دې اور د وژلو کوشش کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینې ټینګار کړی دی. یوناما د مې په 13مه په ټوټر لیکلی چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز دا خبرې پرون مزار شریف ته د سفر او هلته د بیلابیلو خلکو سره د لیدلو په وخت کړي او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشیر قونو له تروړلو لاس والي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پخوانیو سیاستوالو د رسنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو ټول شموله حکومت غوښتنې رد کړی دی. پر اوکراین د روس د یرغل وروسته د جنگي جرمونو په لومړی مقدمه کې د کیف یو عدالت د روس یو 21 کلن سرتیری وادیم ششیمارین ته د یو ولسی وګړي د وژنې په تور عمر قید سزا اورولې ده. قاضیانو د مې په 13مه دغه روسی پوځي ته دا سزا واوروله. هغه تر دې مخکې منلې وه چې یو 28 کلن اوکراینی ولسی وګړی الکساندر شیلیوف یې وژلی دی. شیلیوف د اوکراین په شمال شرقي سومي سیمه کې د چوپاخیوا په کلي کې د سایکل چلولو په مهال وجل شوی و. د فروری په میاشت کې روس پر اوکراین یرغل کړی دی. آزادو رسنیو د بشري حقوقو ادارو ډیر شواهد جمع کړي چې د مسکو لخوا د ملکی وګړو په نخښه کول ښیي، خو روس په تکراری توګه په جنگي جرمونو کې لاس لرل رد کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو ورغل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، په شرانی ضلع کې په ځنګل لګېدلې اور نن هم بلیږي، او په کورمکې ځایي مشرانو د شخړو هواري لپاره د جوړې کمیټې د فعالولو غوښتنه کړې، خو ځینې بیا وایي
ډیر داسې تعلیمي یافته و خيار او تجربه کار مشران ته نه پاتې دي، دغه ډیر زړه روایتي مشران خښتې دي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې په ګرانۍ بحث شوی، نوامي نشلګون یو مخکخ وایي
ژبه پښتونخوا یو یو بشر د خواست کوم چې که هر ګنده هم په لاس کې را د خپل وسایل ته پوښتو د خپل مدن نظریو ته پوښتو کوي.
او په پاکستان کې خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوی دی، تقریبا 12-14 ساعته پورې کوم لوډ شیډنګ وي.
مشال ریډیو ته غوږیستئ، نور هم یو شمېر موضوعات لرو، موږ سره اوسئ. اوس هم لومبۍ موضوع اردلکو. د بلوچستان حکومت ویلي چې د شیرانی په غرونو کې لګېدلې اور پر لس زره اکړه تر زیاته ځمکه د زیتون او جنغوزو ونې سوځولې دي. د صوبې د ځنګلاتو ادارې مشر د مه پر 28 ماښام مشالې ډوتول چې اور لا هم بل دی. دوی ویل چې د پوځو څلور هلیکاپټران شپه او ورځ پر دې اور اوبه پاشي، خو ورتر وسه شوخه لز زره وسه وای کړه ځنګل سوزولې دي. د شنغر او سلیمان غونو په ځنګلونو کې دا ور د مې پر 12 منټه لګېدلې وو چې پکې درې کسان د ور مرکولو په هڅو کې اهم مړ شوې دي. پر دې خبرې کو په کوټه کې ل خپل خبريال ایوب ترين سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دي. ایوب صاحب استړی مشي او کوروستي معلومات زمنګ اوردونکو ته ورکې د غزنګل باندې کم ور لګیدل شیرانی کې.
ډیر مننه محمد صاحب. په شیرانی کې کم اور لګیدل دی د مې د 12 مینیټي څخه، نو هغه تر اوسه پورې لګیدل دی. او د نن څخه د کم چې د پاکستان حکومت د ایران څخه الوتکه راغوښته و، هغه خپل کار پیل کړی دی. او د ځای خلکو په وینا چې دا جاز د نن سار څخه د ځنګل پر هغه برخو باندې اوبه پاشي په کوم چې اور لګېدلې دي، او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دوی ته ځای خلکو ډېر زیات ارکلی کړی دی، او دوی د حکومت غوښتنه کړې ده چې د یو جهاز چې دی هغه کافي نه دی، په کار دا دی چې د دې لپاره نور هم ځانګړي ګامونه پورته شي. او بل پلو ته دلته په بلوچستان هاي کورټ کې هم پر دې باندې سوال او جواب راپورته شوی دی، او د بلوچستان حکومت چې دی هغه ته ویلي دي چې هغه دې سبا ورځ یعنی د مې په 23 نیټه یو رپورټ و بلوچستان هاي کورټ ته وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د کوټي وکیل صاحب نذیر هغه درخواست ورکړې دي چې د دوو هفتو څخه زیات وخت تیر شو، خو دغه اور چې دی هغه لا تر اوسه پورې نه دی وژل شوی. نو دوی د حکومتي چارواکي سبا ورځ راغوښتي دي، او هلته په سیمه کې ځایي خلک چې دی هغه هم ډېر پاشینه دي، او دوی تیر ورځ یوه جرګه هم کړې وه. په هغه کې هم دا ویلي وو چې دا اور چې دی په هغه کې چې د چلغوزی ځنګلونه دي، په هغه کې د زیتون درخت دي، دا بیخي په لوی کچه سیزل شوي دي. او د دې په مقابل کې چې کم ګامونه د حکومت لخوا په کار وچ پورته شوي وایي، دوی دا وایي چې هغه نه دي شوي. خو کله چې موږ په دې اړه د ژوب د کمشنر بشیر احمد خان بازی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په خپل وس باندې په خپل هڅه باندې فوج هم لګیا دی، ځایي خلک هم لګیا دي. خو د امکان څرګند کړي چې د ایران چې کم جاز راغلی دی دا داغت مطلب حالات بہتر سے دیر جر بخل یو نتیجہ ورکی جی
ایوب صاحب دار تو وای چې څومره کورنۍ به دغه ناستاس په خیال متاثر شي وی دغه زنګل باندې دیکھے زیتون ونی وی دیکھے د چنغوزو ونی دی نو استاد په خیال دغه معنی ور لګیدل دی او دا شپږی زره اکړه زمکه دا په دې کې سباندې ل زره اکړه زمکه باندې لګیدل دغه ونی هغه سوزیدل تر دې دمه نو استاد په خیال باندې څومره کورنۍ به دینه متاثر شي وی او آیا غا احتجاج چې کوم روان او هغه هم روان دي کنه
بالکل چکم احتجاج ہو خلق چکم احتجاج کے ہوئی دی ہر عورت داغا احتجاج کے ہوئی اودی دا ویل چې دا مطلب د مې په ولسه باندې ته دا ور لګیدل وو د مې تر 15 متر شپږ سم نیټ پورې د حکومت لپا د دې خلکو په وینا د احتجاج کوم په وینا چې یو شی هم نو سویت کارم نه کړي خو د دې د احتجاج په نتیجه کې دا ورسته حکومت چې دا ګامونه پورته کړل او په دې اړه خپل د پی ډی ایم ایل خوا دا ویل شي دي چې دې په شیرانی کې یو کیمپ جوړ کړی دی ټینټونه یا خیمه انت درولې دي د 202 سو کورنی یا خلګو لپاره هلته د رهایش تنظیم کړی دی خو دې دا وایي چې تر اوسه پورې چې کوم غر دی د شیرانی زرغون غر دی یا د کوه سلیمان لمند د دې څخه د خلک نه درا شو سوي یا د کلی نه درا بار سوي چې هغه راشي دلته په شیرانی کې آباد شي خو دې دا وایي چې دوی خپل دفاع پوره پوره تنظیمات کړی دي لیکن هلته په سیمه کې چې کوم خلک کار کوي هغه وایي چې د پی ډی ایم ای یا د نور ادارو کوم تنظیمات هغه دومره شنه دي په کار دا وایي چې ډیر شوی ځکه چې هلته نه د خوراک څه تنظیم شته نه د واشومانو څه تنظیم شته نه د اوبو څه تنظیم شته چې کوم خلک هلته کار کوي یا د وژنې په کار بوخت دي نو هلته په سیمه کې چې کوم صورتحال دی هغه ډیر ښه نه دی نو د ایراني جهاز نور چې کوم دا اوس کار شو سوی دی نو دې ته خلک ډیر زیات خوشبینه دي
ایوب صاحب بس آخری پوښتنه ستاسو نه ده چې آیا معلومه شوې ده چې د اور لګیدو علت څو او دمه دا چې دغه دومره وخت پس تاسو چې څنګه ویلې د سیمې خلک وایي چې شاوخوا یو هفته پس مرکزی حکومت ته یا د ژغورنې ادارو ته دغه معلومات کیږي چې دلته کې اور لګیدلې وجه څه ده چې دومره ځن پس هغوی ته معلومات کیږي یوه دغه دمه دا چې د اور علت څه او درېیمه خبر دا ده چې ستاسو په خیال باندې دلته کې تاسو هر څه ویني څه وجوهات دي چې دغه اور مخه نه نیول کیږي
دی خو بلابل وجوهات خلق شي زکه چې د ور د لګیدو لوی هلت دا دی چې هغه دی دا وایي چې دا د کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون چې دی هغه د دې یو لوی هلت دی زکه چې په خوا به په شیرانی په غره کې د ځنګلونو چې ور د دې چې کوم دا واښه دی دا پرمځکه چې وي هغه به په جون یا په جولای کې ژړ سول یعنی وچ بسول بارانونه کم سوی دي نو په نتیجه کې د دې واښه چې دی هغه په اپریل او په مئی کې ژړ سول وچ سول نو د دې وجه چې دی په کلب په ځنګل کې اور واخې نو دا بیا ډېر غټ اور اخلي او بل علت دې دا شي د چلغوزي چې کوم درخته ده هغه غوړدګي للی تیل لري نو په دې وجه هم چې دی د دې اور چې دی زیاتیږي او دا چې کوم د حکومت لخوا ولې ګامونه نه سپورته نو د حکومتي چارواکي دا وایي چې دوی دغه دومره زیات نه وش ګڼلې ځکه چې دا اور چې دی هر کال په ځای نه ځای په دې ځنګلونو کې لګیږي خو بیا هغه مړ شي او ځایي خلک خپل یا چې کوم هلته کارکوونکي دي هغه خپل مړ کی لیکن دوی دومره توقع نه و چې دا اوس چې دی هغه چې لومړی په خیبر پښتونخوا کې ولګېدی د مې په 9 نیټه نو بیا هغه د مې په 12 نیټه چې دی هغه بلوچستان ته را داخل شوی دی خو بیا د بلوچستان د حکومت دا وینا ده چې د دوی سره خپل دومره وسایل نو نو دوی د مرکزی حکومت ته یعنی ان ډی ایم ای ته نېشنل ډیزاسټر مینیجمنت ته هغه ته اتارټي ته دا ولیکلی و چې دوی هغه جهاز ورکی بیا د هغه ځای څخه څلور هلیکاپټر راغلي نو هغه به اوبه پراچولې دغه هغه وجوهات دي چې له امله او بل دی وایي چې کوم نقصان چې دی د نقصان تر اوسه پورې دی پلټنه نه ده شو کړې ځکه دی دا وایي چې موږ به لومړی دا اور وژنو دا وروسته به بیا موږ اندازه کوو رپورټونه به کوو هلته به سروې کوو چې څومره نقصان شوی دی
ډېر زیات هم نه اساسنه ایوب ترین وو د مشالې ډیو خبریال له کوټې تاسو ته معلومات درکوو چې د شنغر او سلیمان غرونو په ځنګلو کې د اور دا وو چې د مې پر 12 نیټه لګېدلې لا هم روان دی اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان اطلاعاتي حکومت پرون تر یوې غونډې وروسته وویل چې د تحریک انصاف لخوا د مې په 15مه اسلام آباد ته لانګ مارچ یا لارون ته ضرورت نشته. د دفاع وزیر خواجه آصف پرون په اسمبلی کې وویل چې عمران خان څه نوې خبره نه لري خو ذاته یې کړه چې احتجاج د هر چا حق دی. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ویاند فواد چودري پرون په یو خبر پاڼه پرون په یو خبري غونډه کې ادا وکړه چې حکومت د 200 کسانو د نیولو اراده لري. هغه زیاته کړه چې دوی زر انتخابات غواړي. اطلاعاتي حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. ګوهر مسجد له اسلام آباد په دې لږه شیبه مخکې خبرې کړې راځي چې بیا ورته وکړو.
سبا چې کلا د تحریک انصاف او لانګ مارچ راځي د هغه په اړه باندې په اسلام آباد کې په غټه توګه باندې تیاری روانه شوې دي. د اسلام آباد پولیس سرچینې دا دعوه کوي چې 22,000 پولیس او مختلف د سکیورټي چې کم چارواکي دي هغه راغوښتل شوي دي اسلام آباد کې د دې لانګ مارچ د پاره. او دلته په 600 چوکۍ جوړې شوې دي. په دې چوکۍ باندې هم د سکیورټي اهلکارانو چارواکانو تعداد زیات شوې دي او ورسره کنټینر هم راوستل شوې دي، خاص کر چې د ریډ زون طرف ته د پارلیمان د سپریم کورټ د فارن د دفتر خارجه طرف ته چې کومې لارې دي هغه باندې کنټینر هم لګېدلې دي او په لارې باندې زیات چیکینګ روان شوی دی. او دلته چې کوم د پولیس د عام معمول ول تګ را تګ وو هغه بدل شوی دی او د سخکاری چې دلته روان دی او د هغې تیاری روانه ده.
او ګوهر، پرون د فواد چودري د تحریک انصاف ویاند هغه ځینې خبرې وکړې په پریس کانفرنس کې او دوی ویل چې حکومت د دوی د کسانو د نیولو اراده لري، په دې اړه باندې څه تفصیل دی؟
بالکل، په دې اړه باندې فواد چودري دا هم خپل یو ټویټر پیغام کې ورکړیو چې هغه د اسلام آباد د کور نزی جهلم تزی چلتا د ځان نافذ وسطی زکه چې حکومت غواړي چې دوی ونیول شي. او په دې نه د دې سره سره د پی ټی آی مشران دا هم دا وکوي چې په راولپنډۍ کې لال حویلی چې شیخ رشید کور دی په هغه باندې او ورسره مختلف چې نور د دوی مشران دي لکه فیاض الحسن چوهان دی، اجاز خان دی او په دغه رنګ حماد اظهر دی، د دوی په کورونو باندې چپې وهلې کیږي او هلته د پولیس او یا د سکیورټي چې کم چارواکي دي هغه د دوی په کور باندې ګرځي راګرځي د دوی د نیولو کوشش کوي. خدا مشران د خپل کورونو نه وتلې دي ځکه چې په کور کې پاتې کیږي نو د سکیورټي اهلکار به دوی چې چارواکي به دوی ونیسي.
مشال دې ته وګورئ خبر جال ګوهر مسجد تاسو ته معلومات درکول په لانګ مارچ باندې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اسلام آباد ته د حکومت په خلاف د مې په 15مه د لاریون کولو لپاره تیاری زیاتې کړې دي. د اپریل په میاشت کې د اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظم لری شوی عمران خان زر ټاکنې کېدل غواړي. دا لانګ مارچ له پېښوره پیلېږي خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلاعاتي حکومت سیاستوال وایي عمران خان واک ته رسېدو لپاره د خلکو احساسات کاروي. غلام بوس په پېښور کې د خبر پښتونخوا اسمبلی د دواړو خواوو د غړو سره خبرې کړې. راځي چې په شریکو ته وښو.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، د چکم لانګ مارچ عمران خان اعلان کړی دی نو په هغه حواله سره د حکومتي ام پیګانو سره او د اپوزیشن د ټولو سره خبرې اترې کوو. عائشه بانو د تحریک انصاف چې کومه دغه د خزینه غړي ده هغه را سره ده. تاسو چې څه تیاری کوئ او دغه نیټه خو هغه اعلان کړی ده په 15 مئی بځای څنګه بځای څه تیاریان
مونږ به انشاءالله جی خپل کانوی سره بزو او تیاریان مونږ ماشاءالله خپل پریکټس شوی دی دا ولنې زل نه ده. مونږ مخکم په اسلام آباد کې جلسې شوې دي، مونږ کانوی سره تللی یو، مونږ مخکم خلک ځان سره بوتلی دي، مونږ د هر یو جلسې د پاره د پیښور نه چې کوم کانوی زی یا غزي مونږ پریپیرډ یو. خان صاحب ان شاء الله د دې لیډ کوي با مونږ د خان صاحب سره شانه بشانه مونږ برابر روان یو، مونږ باغی سره برابر یو.
خدا اپوزیشن والا حزب اختلاف والا په اسمبلی کې وخت ځینې خبرې وکړي چې د دې صوبې نه دی ولی زی عمران خان دا غزي نه ولی نه دغه کې نو دی حواله سره تاسو څه جواب
نو اپوزیشن خو په فلور باندې دا خبره کړل چې جی شابه شریف وای چې زب خپل جامع خرڅ کم وړ بارزان کما. اپوزیشن خو ډېری خبرې کوي، دا دغه هغه نه دی فیصله نه، دا زموږه فیصله ده. بل خان صاحب ټولو کې زیات پی ټی آی سپورټر چې کم دي د خیبر پختونخوا نه دي او خیبر پختونخوا داسې یو کور نشته چې کم ځکه د پی ټی آی سپورټر نه وي. او ان شاء الله هر یو صوبې کې اوس خدا فرق پاتې نشو. مخکې چې څلګ ډېر خلک د پی ټی آی نه لګ ډېر اغه هم تاسو وکتل چې کله نه دا گورنمنٹ راغلی دی چې کم ته بزه یو انکمپیٹنٹ گورنمنٹ وایما چې دې د معیشت بیړه غرق کړل او دې راغلی په دې ته پاره چې موږ به معیشت سنبالو. نو تاسو په خپل میډیا سره تعلق لرئ
کله کارکونان تاسو غریبتاریان کیږي دا غیر پر تاسو سره لای عمل جوړ کړئ کلاری د تبندی
موږ ارسه ته تیار یو کدی موږ ته لارې بندي کدی ټیر ګیس هغه کوي کدی سکه موږ هر څه ته تیار یو موږ تیاری پوره
اختیار ولی چې د مسلم لیگ نون سره تعلق دی د دې ترجمان هم دی د صوبې په دې مارچ باندې دا سره خبرې کوو. تاسو څنګه نه دا مارچ به د پښتونخوا نزی د پی ټی آی
دا مارچ کوم دی نه دا لنګ مارچ نه دا انتشار مارچ دی. عمران خان ته یو ځلی بیا چې کوم دی مشکل دی د حکومت نه کوڅ شوی دی غنی چې کله دی وزیر اعظم نو تاسو ګوري چې په سلور کالو کې د پښتونخوا څومره دوري کړی دی زمونږ قبایلو ضلعو ته د څومره فائدہ ورکا زمونږ د قبایلی ضلعو ته د فنڈ ولی نه ریلیز کولو زمونږ نیٹ ہائیڈل پروفیٹ د بجلی خالص منافع د مونږ ته نه راکوله موږ له روزګار نه دی راکړې نوی کارخانه جوړې نه کی کوچې اوس په سخت شو او الته ور پسې رانا سنا الله ګرځي ای گرفتاری نو په منډه راغلې دلته پناه غشتي ده
ای گرفتاری چې کم ده نو د دې سره به دا سیاسي چې کم تناو ده دا ختم شي دا به خپې سلې
جمهوریت خلکو په گرفتاری باندې خوشالي دل نه دی په کار خو چونکې تحریک انصاف او دغه چیئرمن عمران خان دا یو فتنه ده دا یو فساد ده دا به بالکل د ډنډې سره رکاول غواړي او په دې کې بالکل دیر نه دی کول په کار فوري طور سره
حکومتي او د حزب اختلاف د غوندونو خبرې خو تاسو واورې دي خو اوس موږ سره بل یو د اسمبلی غړی عنایت الله دیم دلته په حزب اختلاف کې دی خو بهر حال چې کوم لانګ مارچ کیږي د پی ټی آی د طرفه یا په مرکز کې چې کوم دغه د حکومت دی نو پاغې کې لکه د دې جمعه توانو غاړو ته دغه نه دي شامل په دغه کې نو د دې سره به خبرې اترې کوو چې دی هم په دې باندې سوای نو عنایت الله صاحب تاسو سوای د چې کوم مارچ اعلان پی ټی آی کړی دی او موجوده چې کوم اتحادیه حکومت دی د دې چې کوم سیاسی کرکیچ دی سیاسی تناو دی په دې ستر څه نظر دی
سیاسی اکټیویټی او لانګ مارچ او جلسہ دا د هرې پارٹی آئینی حق دی کدا د آئین د حدود دنه نه او پدې کې بلډ شیډ نه پدې کې بدامنی نه پدې کې حکومتي املاک او ته د سٹیټ املاک او ته نقصان نه سٹیټ د سٹیټ ته پکې خطر نه خو زه د دې نه بدل خبره کول غواړم زما پارٹی دا وایي چې د وخت کې اپوزیشن او حکومتي دواړه غوندونه چې دي هغه د ملک سخت حالات او ادراک اړینه کوي ملک د سخت مهنګای سره مخامخ دی د بیرونی قرضې چې هغه زیاتې شوې دي ملک د ډیفالټ تدا او دا انتهایی ذمہ داری غواړي خدا دواړه غوندونه چې دینو پولرایزیشن ایکستریم تر سوالې ده او قوم په مشکل کې اتلې ده او د قوم د مسلو لپاره نه بلکې د ذاتی مفادات لپاره ټکراو طرف ته روان دي دا ټکراو چې دی دا د ملک لپاره د ریاست لپاره خطرناک دی.
دا د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي چې د عمران خان په لانګ مارچ خبرې کولې. اوس راځو یو بل موضوع ته. په کورمزل کې ځای مشرانو د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړ شوې کمیټې د فالوولو غوښتنه کوي. دی وایي ځای خلک مجبور دي چې خپل شخړې د عدالتونو لارې حل کړي ولې چې هغه کمیټې غیر فعاله ده. د خبر پښتونخوا دایل داخله او قبایلي امور محکمې لخوا تیر کال په قبایلي ضلعو کې د دغه کمیټو کمیټه چې لمخې هلته د 50 غړو کمیټې وبخې. د خبر پښتونخوا داخله او قبایلي امور محکمې دغه کمیټې تیر کال جوړ کړې وي. ځای مشران د یاد کمیټې غړو د زیاتولو غوښتنه هم کوي. تفصیل د ترک ورزی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې ځای مشرانو د ګلپور ورځ غوښتنه کړې چې د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړ شوې کمیټې دې فعال کړي شي او بل دا چې په هغه کې د علاقې او یا قوم په سطح مزید غړي و شامل شي چې نمندګي په خړډول وشي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د یاد کمیټې جوړېدو بنیادی مقصد داو چې ځای خلکو ته د خپل رسم او رواج مطابق زر او په اسانه طریقه ورته انصاف ورکړي شي خو چې اوس غیر فعاله ده نو دوی خپل شخړې د پیچیده نظام لاندې په عدالتونو کې حل کولو ته مجبور دي.
چې کومه هم مسله عدالت لرل شي هغه بیا په هفتو یا په میاشتو یا په کلونو نه بس هغه بیا پراته پراته او بل دا د عدالت ډېر خلک تاک دي وایي نه هم نشي کوله هلته د وکیل پیس نه لري هلته هغه د کرایو واس نه لري هلته هم د کلونو چې کومې خرچې دي تاک را تاک دي هغه نشي برداشت کول.
د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلي امور محکمې لخوا تیر کال د مې پرې وشتم په قبایلي ضلعو کې د ایډیار اکټ رسمي نوټیفیکیشن شوه چې لمخې په کورما کې ضلع انتظامیه د 50 یو کمیټه جوړه کړې وه. د پاړه چنار حاجي روف حسین مشال لوډیو ته وایي په ضلع کې د کمیټې لپاره نور خلک د واخیستل شي، ولې چې پکې د پوره قومونو او علاقو نمایندګي نشته، او زیاتوي نوی انتخاب د هغو خلکو شي چې حقداره وي او بله حقوی اهلیت لري.
ډیر دسی تعلیم یافته او خيار او تجربه کار مشان ته نه پاتې دي. دغه ډیر زړه روایتي مشان خست دي، دا نه سمو او مشان تزهیک کو، او مطلب خلکو غختنه د دې په کور د نیو تعلیم یافته دور کې په کور د تعلیم یافته خلکو هم دي، لیکن مندګي او رسایو کې ورکی وي.
بلخوا د کورم تنظیم مشر وصل خان خټک مشال لډیو ته وای کڅو هم په سالسانو کمیټې کې د ضلع هر کام نمائندګي شته، خو بیا هم د نورو تنانو ورته ضرورت ته چې د خستو لپاره کوشش روان کړي. وصل خان خټک زیاتوي د سالسانو کمیټې به فعال کوي او که د دې په لاره کې د حق غړیو د ختمولو خبره هم مخې ته راغله، کم چې خپل کار په ایمانداری سره نه کوي نو اخلي به
د غي امپیکټ او غي افیکټ زیات پکار دی. ما الریډی د دې یو ریویو کړی دی، نو د دې نه پس انشاء الله که ایډی آر کې کم ممبر زیاتولو ضرورت وي نو موږ باغه وګورو، او که څوک په ایډی آر کې صحیح نه کار نه کوي یا صحیح نه پرفارم کوي نو هغه به موږ هغه په ځای بل کس ریپلیسمنټ وګورو.
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منځورېدو وروسته قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی چې ورسره د اف سی آر قانون له منځه تللی او هغلته اوس د پولیسو عدالتي نظام غځېدلی دی. په قبایلي ضلعو کې صوبایي حکومت تر قانون سازي وروسته هله د ایډی آر په شکل کې یو بل متوازی نظام نافذ کړی، کله چې ځایي خلکو لخوا د ځمکو شخړې او هغلته نورو کشالو د حل لپاره د جرګې پخواني نظام د بحالولو غوښتنه وشوله. په قبایلي ضلع کې د جرګې دا نظام د خوښې پر بنیاد دی چې که څوک ورنه استفاده نه اخلي او یا د کمیټې په غړیو اعتماد نه وي نو حقوی کولی شي چې خپله مقدمه پولیس او یا عدالت ته یوسي او حوالته حل رو بسی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
اذن خوش راځو یو بل موضوع ته. سره لدی چې د پاکستان نوی اطلاعاتی حکومت وفاقی چارواکو ویلی چې د بجلی لوډ شیډنګ به بیخي ختموي، په خبر پختونخوا کې خلک ګیله کوي چې دا وادي نه دی پوره شوی. د خبر پختونخوا د ځینو سمو خلکو مشال رو په خبرو کې چې ګرمي زیاته او بجلی کمه ده چې له وجې ولس ډیر په تکلیف کې دي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د پاکستان د محکمې موسمیاتو تر مخه دا وخت د ملک میدانی علاقو کې ګرمي ډیره سیوا ده او درجه حرارت د 35 تر 40 ډیګري سنتي ګریډ او ځینې ځایونو کې دی نه هم سیوا دی، او بیا د کم بارانونو له وجې راتلونکي ورځو کې ګرمي نور هم د سیوا کېدو امکان یې څرګند کړی دی. دغه ګرمۍ زیاتېدو له وجې د بجلی استعمال او غوښتنه کې هم زیاته اضافه شوې ده. عام ولس وایي تر 300 ګنټو لوډ شیډنګ د دوی ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. حماد ناصر پیښور کې روزګار کوي وایي چې ټول روزګارونه ورسره ډیر اغیزمن شوي دي.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوي دي، تقریبا 12-14 پورې کمی لوډ شیډنګ وي. ته هیڅ تکلیف ته چې بلجی نه وي نو کارخانه فیکٹری وای وړه چې کم نه کاروبار ختم خلک تي کنه او سره ډیر افیکټ کیږي. زمنګ گورنمنت اف پاکستان د اپیل چې مې روانو کې او دا مسله حل کی.
دا په مړله چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 میاشت خپل یو بیان کې ویلی وو چې د مې میاشت نه به لوډ شیډنګ تر ډیر حدا کم کړی شي او د بجلی پیداوار به هم سیوا کړي، ځکه چې د بجلی پیدا کولو پاور پلانټونو د مرمت کار هم روان دی او د دې لپاره به تیل او ګیس هم راغواړي. محمد فواد چې د ایر کنډیشنرو او د فریجونو په دکان کې د مرمت کار کوي وایي چې ټوله ورځ ګرمۍ کې کار روزګار وکړي خو کور کې د شپې د لوډ شیډنګ له وجې آرام نشي کولی.
حکومت اعلان کړو چې د 1 مهینه لوډ شیډنګ مکمل ختمیږي، خو پته نه لګي چې د محکمې ته د وزیر اعظم اړو سخکاری نه چې وزیر اعظم کې سشتنه او کسو وجه ده چې د دوی په اعلان عمل درآمد نه کیږي. بازار ته راشو، دې اړو غونډه روز وکړو چې ماښام کور ته لاړ شو، بیا بجلی نه په روز کې ټوټل 24 ګنټو کې کله 16 ګنټې لوډ شیډنګ وي، کله 18 ګنټې لوډ شیډنګ وي، او هغه هم د پاو پاو وخت وخت سره کله پاو وخت پس لاړ شي، کله دغه نیمه ګنډه بعد لاړ شي. د آرام په وجه هلته کې د بجلی واړه د وجه بیا غټ خلک خو چې کوم دي هغوی سره جنریټر هم شته، چا ځان ته شیشې لګولي، خو غم د غریب عوام.
ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وابډا سرچینو تر مخه د وخت ملک کې خوشا 60,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي. ضرورت 6.5 میګاواټه دی، نو کمی خوشا 6,000 میګاواټه ته رسیدلې دی. دا یادونه نه چې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر د مې په نهمه لاهور وابډا هاوس کې د نېشنل ترانسمیشن اینډ ډسپیچ کمپنی کمپنی چارواکو سره په دې اړه لیدکاته کړي او ورته هدایت کړي چې د بجلی پیدا کولو پر روانو منصوبو توندي وکړي چې لوډ شیډنګ کم کړي شي. دوی خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې زیات لوډ شیډنګ د دې له وجې هم دی چې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره تیل، ګیز او کوله نه و اغستی او همدغه وجه ده چې ځینې پلانټونه دا وخت بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږستې دولسمې بجې شوې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان تحریک انصاف ویاند فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې حکومت د دوی د لاریونو درول لپاره د 200 کسانو د نیولو پلان لري. هغه دا زیاته کړه چې د پنجاب پولیسو د دوی په بیلابیلو سیاستوالو په کورونو چاپی وهلی او د هغوی د نیولو کوشش کړی. پاکستان تحریک انصاف د مئی په 15مه اسلام آباد ته لاریون کوي او د حکومت استعفا غواړي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یو چیک پوسټ شوي برید کې دوه ملیشیا سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د اما اړیکو څانګې د مئی په 15مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وسوال په تیښته بریل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د خبر پښتونخوا اسمبلۍ د نرخزیانو د خوندیتوب او مالي ملاتړ لپاره د قانون جوړونې لپاره په یو بل منظور کړی دی. دا بل د مئی په 15مه په صوبایي اسمبلۍ کې د حکومتي غړو لخوا وړاندې شو. په دې بل کې راغلي چې د ضرورت په وخت به د نرخزیانو سره مالي مرسته کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ پرون په یو تقریر کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د شیرانی ځنګلونو د اور مړ کولو لپاره دې نوره کوتاهي نه کوي. د بلوچستان چارواکو د مئی په 15مه مشال ویډیو کې وویل چې له تیرو دوه هفتو راهیسې روان دغه اور د مړ کولو کوشش یې شروع کړی دی او د دې لپاره یې له پوځ او ګاونډي ایران څخه هلیکاپټرونه غوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما مشر ډیبورا لاینز په یو بیان کې پرون وویل چې په دې هېواد کې ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې باندې ټینګار کوي. دا په داسر کې ده چې طالبانو د پخوانی سیاستوالو د رسنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو د ټول شموله حکومت غوښتنې ردوي. پر اوکراین د روس د یرغل وروسته د جنګي جرمونو په لومړۍ مقدمه کې پرون د کیف یو عدالت د روس یو 1 سرتیری وادیم ششمرین ته د یو ولسي وګړي د وژنې په تور عمر قید سزا اورولې ده.
ته بشر وخت تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په mashallero.com هم اوریدئ شئ. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت یو غړي پر یوکرين د روسیې د یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود استعفا ورکړی. دا د بوریس بونداریف په نومو د ډیپلوماټ ویلي چې پر یوکرين د روسیې یرغل د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد یرغل دی. د نوموړي د څرګندو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې د دایمي استازولۍ یو ډیپلوماټ ویلي دی چې پر اوکراین د روسیې د بې ضرورته یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود یې له خپلې دندې استعفا کړې ده. بوریس بونداریف په یو بیان کې چې پرون د مې په 23مه پر خپل لینکډین پاڼه خپور کړی ویلي دی چې دای هیڅکله هم د خپل هیواد له کبله دومره نه و شرمېدلی لکه د فبروري په 24مه چې روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین برید وکړ. بونداریف چې ځان په جنیف کې د روسیې د ډیپلوماتیک استازولۍ مستشار بولي لیکلي د قهرجنه جګړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد پیل کړي په حقیقت کې د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد جګړه ده او نه یوازې د اوکراین د خلکو بلکې حتی د روسیې د خلکو پر ضد تر ټولو ستر جنایت دی. بونداریف وړاندې لیکلي هغوی چې دا جګړه یې پیل کړې یوازې یوه هیله لري، هغه دا چې د تل لپاره په واک کې پاتې شي، په پرتمینو ماڼیو کې ژوند وکړي، په هغو مجللو کشتیو کې د سمندرونو چکر ووهي چې ارزښت یې د روسیې د ټول سمندري ځواک له کشتیو سره برابر دی، له بې حده قدرت څخه خوند واخلي او بشپړ معافیت ولري. د بونداریف بیان زیاتوي دا کسان د دې لپاره چې دې ټولو هیلو ته ورسیږي غواړي چې د خلکو ژوند قرباني کړي او زرګونه روسان او اوکراینیان لا د مخه په دې ترڅ کې وژل شوي دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې دایمي ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بونداریف له اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو سره په خبرو کې خپل بیان تایید کړی او ویلي دي د څو کاله مخکې د دې وینا په اړه فکر کاوه، خو وایي چې د دې فاجعه کچې د دې ته اړ کړ چې اوس خپل غږ اوچت کړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې.
مشال لډو ته وګستې اوردونکو د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لاره طالبانو لدې قبله بند کړی و چې دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته ویزې او د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. پر نور جزئیات په دې راپور کې.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه. دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بند کړه او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
د مشال رادیو خبرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږستې تاسو مخبرونه په مشال رادیو .com. اودونکو د دوایانو د ګرانیو په اړه په خبر پښتونخوا سملې کې پرون د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ تاوده بحثونه شوې دي. ځینو سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د دوایانو پر مخ ته زیاتېدونکو بیو په اړه باید له وفاقي حکومت سره ځکه خبرې وشي چې اکثره د وایي جوړونکي کمپنیانې په وفاقي کچه کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک په دې نظر دی چې په عمومي ډول د خیبر پښتونخوا حق نه دی ورکړی شوی او سیاسي ګوندونه باید دا مسله د مرکزي حکومت سره راپورته کړي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د دوایانو د نرخونو د لوړېدلو او ورځ په ورځ د ګرانۍ د بوج زیاتېدلو په اړه دا تود بحث د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ترسره شو او د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو لخوا په دغه اړه بیلابیل وړاندیزونه او غوښتنې مخې ته راغلې. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په خپل تفصیلي وینا کې وویل چې که حکومتي او د حزبي اختلاف غړي په شریکه د مرکز نه خپل وسایل او بقایاجات ترلاسه کړي، نو خیبر پښتونخوا صوبه به دومره غني شي چې د هر رقم شایانو د ګرانۍ په ستونزه به قابو عمومي. سردار حسین بابک زیاته کړه:
زبر پښتونخوا یو یو بشر ته خواست کوم چې که هر جنډا هم په لاس کې ده د خپل وسایلو ته پوه شو، د خپل مدن نظریو ته پوه شو، کوي پارلیماني کمیټي جوړه کړو چې سنجیده چې مرکزي حکومت ته زموږ سوره کردیات دي چې د هغې لپاره ورسره خبره وکړو. موږ ته خپلې بجلي راکړي، موږ له خپلې قرضې راکړي، موږ له خپل واجبات راکړي، موږ له خپل آئینی حقوق راکړي.
د جمعیت علماء اسلام پی د ایسملای غړی نعیما کیشور د ایسملای غونډې ته پخپله وینا کې وویل: دوایانی ډیر زیاتې په ګرانېدو دي، او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ډالر نرخ ډیر لوړ شوی دی، نو چې په دې رفتار ډالر روان وي نو په هر سبا د دې اثر وي، نو د دوایانو نرخونه هم په تیزی سره روان دي. د ایسملای په غونډه کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي حکومت نیوکه وشوه چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د هیواد د اقتصاد د جغورلو او ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلې تګلاره نه و جوړه کړې، نو په دغه وجه اوس ګرانۍ نوره هم په زیاتېدو ده. خو په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړو په مرکز کې د خپل ګوند د تیر وفاقي حکومت د اقتصادي او تجارتي پالیسیو دفاع وکړه، او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل: نن تاسو وایئ چې عمران خان رعایت ولې ورکړی و، خو چې بهر ناسو نو ویلې چې په هیواد کې تیل ارزانېدلی شي. نن خو حکومت د دوی په لاس کې دی، وس دې ارزان کی. دوی ولې د حکومت د راغورځولو کوشش وکړو؟ تاسو د دوایانو خبره کوئ، ستاسو وزیر په وفاقي حکومت کې ناست دی، هغه ته ووایئ چې د دوایانو نرخ راکم کړي، دا خو د وفاقي حکومت کار دی. د تحریک انصاف غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې په ولس د دوایانو د زیاتو نرخونو د بوج کمولو لپاره د صوبایي حکومت د صحت کارت د پروګرام ذکر هم وکړو، او دوی وویل چې په اسپیتالونو کې د داخل ناروغانو علاج او درملنه د دغه پروګرام لاندې په وړیا توګه کیږي. خو د حزبي اختلاف غړو وویل چې دغه سهولت نه هغه خلک ګټه نشي ترلاسه کولی کوم چې د زړه، سا او دمې یا شکرې د ناروغو په رنګ د نورو ناروغو سره مخ دي، او ټول عمر په کور کې په دوایانو گزاره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جینکو پر ښوونځیو بندیز ته دوام ورکړی دی، په لوګر ولایت کې د ملګرو ملتونو او غیر سرکاري نړیوالو ادارو په مرسته د بیړنیو زده کړو کار پیل شوی. دا له سکول یا ښوونځي بهر ماشومانو او چټکو زده کړو لپاره پیل شوې پروژه ده. په دې کې هغه جونې او هلکان چې عمرونه یې ډیر وي خو ښوونځی تیر شوی وي هم د ابتدایي زده کړو لپاره شاملېږي. ځایي خلک پر دې پروژه خوشاله دي، خو وایي طالبان دې د جونو پر مخ ټول ښوونځي پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې:
د لوګر په مرکز او ولسوالۍ کې 1000 هغو نجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو، وجهي صندوق یا یونیسف او IRC موسسې مرسته کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز مشال راډیو ته ویل
یو دی ودان مستی سره موږ غول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف چې سره قرارداد سو سین په موږ ته کړی دي هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې سلور سو سین په موږ فعال فل لرو سلور سو خون کې غول پر موږ مرلی او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه به برخه او هغه کې دی تعلیم تر سیتی کړی دا تعلیم باندې وخت او دوی مرحله کې دی آی آر سی مستیل طرف یو په ترس کې په بند موږ څنګه زړه داسې ماشومان سره تعلیم نبی برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باید تعلیم رسیدګي وشي او په تعلیم باندې بوخت
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړه او خوانځي به برخه پات شوی دي
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان نه سوتللې مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم سنفونه زیات شي نو پدې کې موږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د همکارۍ شمن امر کوو
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر شو ډیر خوشاله شو دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کوي موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو لږ نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب
یو بل زده کوونکی نوریا وایي
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه ورسره مفتل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه ورسره لرو موږ کو موږ وشکه ډیر خوشاله سلو دلته درس سره ښه ډیر علاقه لرو
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي
تعلیمي مودي چې دی کلیوالي ټولګي لپاره نه میشت دي او د چټاکو زده کړو لپاره شپږ میشت چې په یو کال کې دوه سنفونه وایي خوشبختانه مونږ په دې وتوانیدل چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجینرۍ لپاره دي شپږ میاشتنی دوره مکمل کړو امتحان واخستل او هغه ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغه درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدل یو څه پاتې ده او په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سنف ته ارتقا وکړي
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلې پاتې شوي دي
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي سروي خبرونه هرونه د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندې پړه او د سیارت پورس د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري
اوردن کو ټاکل شوی نن د مې پر چلښتما په پیخور پونتون کې یو ادبي میله پیل شي د دې دروازنې پروګرام تابعیا د دوستۍ ویل پر تنظیم په نوم یو ادارې کړی دا په میله کې پر مختلفو موضوعاتو سیمینارونه جوړ شوي چې پوهان باورته وینا کوي د میلې منتظمین وایي چې عام خلک هم کولی شي په دې پروګرامونو کې پرته له کوم ټیکټه ګډون او د عالمانو له خبرو استفاده وکړي پر دې زموږ خبريال شانواس ترزی راپور برابر کړ خو بیا هم تاسو مې چې دا راپور هغوی پرون تیار کړی وو
په پیخور پونتون کې اولنۍ پیخور ادبي میله د مې په څلورشتمه شروع کیږي چې دا منتظمینو په وینا دا تر ټولو اولنۍ میله ده چې درې ورځې به جاری وي دا میله کې به د ګڼ شمېر کتابونو مخکتنې هم کیږي ولې د یو سر او څلوېختو مقررینو نه زیات پوهان به ورته تقریرونه هم کوي د پیخور پونتون د څېړنو او د تعلیم په څنګه کې د کیدونکو دغه پروګرام د لپاره تیاریان مکمل شوي دغه میله د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم ادارې جوړه کړې ده او دغه تنظیم یو غړي او د ادبي میلې کوارډینیټر عرفان خان مشاد رډو ته د مې په درويشتمه وویل میله مکمل آزاد ده معنی هر څوک کولای شي ورشي
ريجستريشن فی یا چې دا غورته وي ټیکټ هغه مونږ نه دی یخې بلکې دا چې د پبلک اوپن ایونت د دعوت ورکو چې راشي او تکلو کې د کتاب سره مینه پیدا کی او د غټو غټو نامورو کسانو نه چې دی دا غوي د خلینا وینا واوري خبرې واوري او دا چې کوم ایشو دی مسلې دی او سره فیس ټو فیس ډیسکس کی د سلویختو نه زیات یعنی 40 پلس سیشنز به وي
دا عرفان خان پوینا چې دا میله بده چلی رښتم نه تر دوش پګوشتم مې پوری جاری وي نه یوازې د خبر پختونخوا بلکې د نورو سیمو لیکوالان به هم ورته ورزي او زیاتوي د خبر پختونخوا سیمې لیکوالان به کوشش هم کوي د سیمې حالات تاریخ او ثقافت د خپلو لیکنو د لارې نړۍ ته وړاندې کړي د پیښور پونتون دغه ادارې لخوا میډیا ته د جاری شوې خبر تر مخې میله کې به تاریخ دان ډاکټر سید وقار علی شاه هم خپل وینا کوي او په پختون مجله برن اچوي چې دغه کله شروع شوی او تر اوسه کوم رقم کردار لوبولې ده پښتون مجله د باچا خان لخوا په کال 1928 کې شروع شو چې تر اوسه هر میاشت چاپ کیږي دا چې دا رقم ملي د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې وړاندې خوندې دي شوی نو لیکوالان شاعران او آرټیستان ته کوم خبرتیا لري د قلم کورنۍ دوه واسي مشو قدر پنو د ادبی تنظیم مشر ودود نومانی چې په پښتو کې د ماسترۍ ډیګري هم اخستې او شاعر هم دی مشادر دوته د مې په دروښتمو وویل کوشش وکوي په خپل هم ورشي او د خپل کورنۍ پنو د ادبی تنظیم غړي هم د ځان سره بوزي نه یوازې د زده کړې لپاره بلکې دغه میلې د ننداري لپاره هم چې دا میله او د دې ترتیب څنګه وي
چې موږ دغه په هانو دغه استادانو لیکوالانو دغه د بیانونو تقریرونو دغه ریسرچ کوم اغي اغه دغه په پیشکی مخالی په پیشکی په مختلفو عنواناتو په مختلفو موضوعاتو باندې نو په کار دي چې موږ ملګری زموږ شاعران لیکوالان هغه دې کې کوم دې غډونو کې او دا زموږ لپاره یو نوې تجربه ده الله دې وکړي چې دې ته دغه شان دوام اغه ملو شي او بیا دغه شعر او شاعر او د نثر خاص دنا سر په حواله باندې دغه شان محفلونه هغه برابر شي او تابع شي
په ډان اخبار کې د پهنتون د دغه ادارې لخوا د مې په درويشتمه د چاپ شوی یو خبر تر مخه د پهنتون په دیوال په 250 فوټ اوږد یو بلیک بورډ یا پرده هم جوړول شي دا بعد نړۍ تر ټولو اوږد پرده وي او په دغه دیوال او یا پرده باندې لیکوالانو او د آرټیستانو لخوا جوړ شوی لیکنی انزورونه د دوی احساسات جذبات او نور هغه سرګرمۍ چې دوی کوي لګولې هم شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اردوونکو په پاکستان کې په سیاست نظر لرونکو وای په دې رستیو کلونو کې په دې هیواد کې په سیاست کې ډیرا شایستګي نه تصرف کیږي بلکې د دوی په خبره سیاستولان د یو بل پر ضد نازیبا ټکی کاروي شنن کې وایي له نور وختونو پرتلا په موجوده دور او بیا په ځانګړي توګه تر کینساب ګوند په وخت منی کې سیاستولانو ناسم جبا کارولي دی وایي د نوی میل سیزی سیاست بیا شروع شوه چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې د پارلماني غړو په غوږونو پیلېږي
دا غوږونه په بازار کې د دوو کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکی کارول د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده حسن خان د مې په سلورمه مشاله لته ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونی بیرغ کلی وو اسکو نه چولونګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو او نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست په سره دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې که تاسو خیال ونو میا صاحب نواز شریف صاحب طرف د پیپلز پارٹی خلاف یا پیپلز پارٹی خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کړو هغه ډېر زیات هغه هم ډېر ہارش شو. بلکې دې پورې تللی دي چې باقاعده د یو بل بلکې خاصه توګه تاسو به یادی چې د بېنظیر بھٹو صاحب کم کریکٹر اسیسینیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بېنظیر بھٹو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. دوی ویل چې له 2008 را پدې خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختگی هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف گن پارلیمانی پلیٹ فارم د سیاسی اهداف لپاره په سمته غنه کاروي. هغه پارلیمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نویې ملسیزې تقابل د موجوده سیاسی حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نویې ملسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ
فضلو.
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لوتی ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دی چې دا غي د دې فالوورز هم هغه لار طرف روان. خو د دغې نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خي. لکه تاسو ته معلومه ده چې د 1300 کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
دا مشال ریډیو دا.
سنارا کا گلو نارا کا لا سنارا